شي اوریدون کو د مشال ریډیو د یو بلی یو ساته خبرونه سره داود خټک در سره ایم او په دې خبرونه کې تاسو ته مونږ د آزاد نظم یعنی د پښتو شاعری کې د آزاد نظم په اړه معلومات درکو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوریدونکو تاسو که د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ یې تاسو ډیر په صفاتو کې د مشال خبرونه اوریدئ شئ او دغه سی تاسو که د مشال ریډیو فیسبوک لایک کړئ نوی نو لایک کې فالو کې تاسو ته ډیر خولي او تازه ویډیوګان ملاویږي په هر موضوع باندې او د مشال ریډیو یوټیوب تاسو لایک کې هلته ډیر خوندور موضوعات باندې مونږ تاسو لپاره ویډیو تیارو او د مشال ریډیو واتس اپ چینل هم شته تاسو ته پکې لند لند خبرونه یعنی تاسو چې هر چرته یې د سیمې او د نړۍ د حال نه به هر وخت تاسو خبر اوسئ او دغه سیده مشال ریډیو د واتس اپ ترڅنګ ټوئیټر هم دی او ورسره انستاګرام هم دی. نو اوس تاسو بیا یو د هغه پروګرام په طرف چې تاسو په سر کې مونږ وی چې دا د آزاد نظم په حواله سره دی. په پښتو شاعرۍ کې غزل هم شته، رباعی هم شته دی، ټپه هم پکې شته دی، چاربیت هم پکې شته دی، خو آزاد نظم هم د پښتو د شاعری یو برخه ده. آزاد نظم څنګه جوړیږي؟ دا د کله نه دا روایت راغلی دی په پښتو شاعری کې؟ زمونږ خبریال راشد خټک په دې اړه باندې د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو سره خبرې کړې دي او دا پروګرام یې په معنی تیار کړی دی.
دا مشال رادیو ده.
په پښتو ادب کې د نورو ډیرو موضوعاتو په شان د آزاد شعر موضوع هم تر اوسه حل طلب ده. ځنې کره کتونکي وایي چې د دې ریښه په اولسي ادب کې ده او ډیر پخوانی دی. نور ادب پوهان وایي چې نوی آزاد شعر په 1910 یا 1950 کې لیکل شوی دی. ځنې بیا لیکلې بڼه هم د بایزید پیر روحان خیرالبیان او د هغه په ځواب کې د اخوند دروازا لیکل شوی محزن ته رسوي. اخوند دروازا یو ځای خپله هم ویلي دي چې بایزید شعرونه کول ځکه ما هم شعرونه وکړل، یعنی هغه خپل مسجع نصر ته شعر ویلو. آزاد شعر د ردیف کافی او یو بهر د بندیزونو نه آزاد وی، خو وزن ردم او موسیقي لري. په پښتو کې د آزاد شعر لومړی شاعر په اړه هم نقادان او سړنکاران په یوه خوله نه دي. څوک ارباب هدایت الله، څوک مراد شینواری، څوک ایوب صابر او څوک عثمانزی د آزاد شعر لومړی لیکونکي ګڼي. خو لطیف وهمي هم دا ولرله چې لومړی آزاد شعر په پښتو کې هغه لیکلی دی. د ادب استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل د آزاد شعر ریښه د اولسي ادب سره تړل مناسب ګڼي. هغه په دې هکله مشال رادیو ته وویل،
پختو ادب کې مراد شینواری یا لطیف فهمی یا بل څوک د آزاد نظم په حق لا دا داوا کوي چې دا مونږ لیکلی دی، نو په دې حق لا حتمی خبره نشي کېدی. البته دا یو حقیقت دی چې ایوب صابر د آزاد نظم یو ستر مبارز داسې وخت کې پاتې شوی دی چې د پښتو ډېرو مستندو شاعرانو د آزاد نظم مخالفت کولو، او بیا وروستو ټولو دا حقیقت ومنلو چې په آزاد نظم کې تن آسانی نشته. دا ټیک ده چې کافیه بندی نه شاعر بې رمه وي، ولې ردم او غنایت پکې وي. تاسو به زموږ د سندرغاړو په آوازونو ډېر خواږه خواږه آزاد نظمونه اورئ. اصل خبره ده، پیغام ده چې ته خپلې ټولنې ته څه پیغام ورکول غواړې. آزاد نظم آزاد ضروري، ولی شریعت لري، هر څوک نشي کولی چې هغه آزاد نظم ولیکي. زما خپله څېړنه دا ده چې د آزاد نظم جرړې زموږ په فوکلور کې موجودې دي چې کله د یو سنس موږ سره نمونه شته، مثال لرو، نو بیا به څنګه موږ ومنو چې آزاد نظم باندې لنکې دی. زه د ماشومانو یو فوکلور درته وړاندې کوم. یا خدایه شینی کې د شنه غویو وتوني کې اوسپنه توده کې پیرنګړه پې ورته کې. تاسو اوس دې ته خیال وکړئ، یا خدای شینی کې دا شپږ چپې، د شنه غویه پتوني کې دا اته چپې، اوسپنه توده کې دا شپږ چپې، پیرنګړه پې ورته کې دا اته چپې. نو دغه ګوره دې کې اوس ښه مزیدار ردم شته. دغسې زمونږ په خاص موقعو چې ماشومان دا وایي، زمونږ د یو دود دستور عکاسي هم کوي. دغسې موږ سره ټپه هم شته چې د آزاد نظم یو ښه نعم البدل دی. اوس خو په پښتو کې نثري نظمونه هم لیکل کېږي چې پکې ډېر ښه پیغام موجود وي.
پیر محمد کاروان چې د غزل سره سره په آزاد شعر لیکلو کې هم لوی نوم لري او ځینې آزاد شعرونه د غزل غوندې زیات مشهور شوي دي، هم دغه نظر لري. هغه په دې اړه د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه.
په پښتو کې د آزاد شعر په اړه به خپل نظر انداز څرګند کړم چې آزاد شعر په پښتو کې فطرتن موجود وو، یعنی د آزاد شعر هغه جوهر یا غزړی چې وو دغه موجود وو. او دا خبره سمه ده چې دغه زړی به یا ایله ګل شوی وي، څانګې څانګې به نوی غوړېدله، یا لویه ونه به نوې ترې جوړه شوې، او دغه د لویې ونې دغه تصور به د غرب د آزاد شعر نه یا د فارسی ژبې د لارې یا د اردو ژبې د لارې ورته راغلی وي. خو فطرتن په پښتو کې آزاد شعر موجود وو، ځکه که چېرې مونږ لنډۍ وګورو، لنډۍ هماغه د آزاد شعر خصوصیت لري، مصری سره برابر نه دي، مګر ریتم او آهنګ پکې موزون ده لکه څنګه چې په آزاد شعر کې راځي. همدارقم ځینې د اتڼ غاړې دي، دا هم داسې دي چې مصری د ځینو د اتڼ د ځینو غاړو برابرې نه دي، خو ریتم آهنګ هماغه چې په آزاد شعر کې مونږ په اوږدو آزاد شعرونو کې البته کاروو، هماغه سیستم دلته موجود دی. یا په پښتو کې فولکلوریکې کیسې دي، په دې کې دا د کیسو نارې چې دي دا هم ځینې آزاد شعر ته ورته دي، یا خپل لنډه کی آزاد شعرونه دي. نو دا خوشفا دا خبره چې یعنی پښتو کې دا آزاد شعر دغه زړه یا دغه جوهر موجود وو، نو ځکه خو اوس په پښتو کې زما په نظر باندې په آزاد شعر کې ډیره لویه شاعري کیږي. دا هغه وجه دا ده چې پښتو کې موسیقیت او آهنګ ډیر په اسانه پیدا کیږي. دا چې موسیقیت او آهنګ په اسانه پیدا کیږي، خپل په آزاد شعر کې چې مونږ ډیر اوږده آزاد شعرونه لرو، په دې کې هم ځای ځای دغه ریتم دغه ضربتي موسیقي راوړا شو چې هغه لکه څنګه چې په مقافه شاعري کې وي، یا حتی تر هغې نه هم زیاته، ځکه د مقافه شاعري یا غزل که موږ واخلو یا نظم یې واخلو، په دې کې د قافیې او د ردیف هغه مسلسل یو قید وي، خو په آزاد شعر کې دا نه وي.
د ادب بل استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شادان د آزاد شعر لیکلې بڼه د کلاسیک دور ته رسوي.
زما خیال دی چې که پښتو ادب ته مونږ ګورو، نو د آزاد نظم سلسله خو په یو حوالې سره ډېره وختي نه را روانه ده، ځکه چې د بایزید انصاري او د اخوند رضا بابا کم نثر ته چې مونږ پام کوو، نو هغه مکف او مسج نثر وو چې یو قسم ته مونږ کدا ووایو چې آزاد نظم د دې د خېټې نه راوتی دی، نو بده خبره به نه وي. نو به دغه سلسله چې مخې ته راځي، مونږ د پښتو ولسی ادب په حوالے سره چې خبره کوو، نو ټپه هم یو قسم ته یو ورکوټه آزاد نظم دی. بیا چې کله مونږ شلمې صدۍ ته راځو، نو په دغه دور کې واقعي چې د پښتو د آزاد نظم ډېر مبلغین مخې ته راځي، لکه تا چې نامې واخیستې، حبیب صابر د آزاد نظم ډېر ستر مبلغ وو، او داسې نور هم د دې دور وو. خو زما خیال دی چې د آزاد نظم په بانیانو کې دوه نامې مخې ته راځي، یو هدایت الله خان دی او بل امین الله خاموش دی. هدایت الله خان ما خیال دی چې په یو 1950 کې یو نظم آزاد نظم چاپ دی، او دغه رنګ د امین الله خاموش څوک چې د میټخیلو د لواغر د کرک اوسیدونکی وو، هغه هم په دغه دوره کې نظمونه چاپ دي. په یو رساله کې عمل خان سیا دی په هغه دور کې، د هغوی په یو رساله کې اعتراف کړی دی چې امین الله خاموش چې کم دی هغه د آزاد نظم بانی دی. نو به هر حال زما خپل خیال دا دی چې هدایت الله او امین الله خاموش د آزاد نظم په بانیانو کې دي، او د امین الله خاموش نظمونه خو به تاسو لوستي وي، باقاعده هغوی مجموعه چاپ تا، هغه ډېر اوږده اوږده نظمونه لیکلي دي، ډېر یو خپل سټایل وو، یو خپل اسلوب یې وو، او لکه ځانې ته خطاب دی هغه یو ډېر مشهور نظم دی، او ټکانه غرمه شوما، اپریشن کرونگا، چور نږدې شي، چار چاپیرا، خوشال علی استر شي، دغه رنګ بلها د هغه نظمونه دي، آزاد او پابند نظمونه دي. خو آزاد نظمونه هغه په اول ځل ما خیال دی چې متعارف کړی دي. نو په دغه حواله که مونږ دا ووایو چې واقعي چې د آزاد نظم مبلغین ډېر دي په دغه دور کې، شهیب صابر دغه ډستر مبلغ دی، اسلم شاهین هم ډېر لیکلي بلا نه مېدي، خو بانیانو کې زما خپل خیال دا دی چې امین الله خاموش، دلواغر د کرک اوسیدونکي، او هدایت الله، دغه ما خیال دی په بانیانو کې دی.
دا مشال رادیو دا.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر حنیف خلیل د آزاد شعر د لومړي شاعر په حق له مشال رادیو ته ویل.
آزاد نظم سره نزدېکت لرون کی شاعری زمون په ولسی ادب کې هم ډېر په خوانه موندل کېدی شي، خو کوم سیسته چې مونږ نوې آزاد نظم وایو، نو د هغې دعویدار دغه درې کسان دي چې کوم تاسو یاد کړ، لطیف فهمی صاحب، مراد شینواری او ایوب صابر. ما هم سو وخت کې داسې ګڼل چې لطیف فهمی صاحب د آزاد نظم ورومبه لیکون کوي، خو وروسته دا خبره واضحه شوه چې د دې درې واړو نه مخکې ارباب هدایت الله آزاد نظم لیکلې ده چې هغه پر ریکارډ د ایڈورډز کالج د طالب علمانو چې کوم میگزین چاپ کیږي په هغه وخت کې ارباب هدایت الله په دغه میگزین کې آزاد نظم لیکلی و چې هغه چاپ شکل کې موجود دی، او دا د 1958 نه مخکې دی، ځکه چې په 1958 کې بیا نواز طاهر هم آزاد نظمونه لیکلي دي، او په دغه دور کې مراد شینواری، لطیف فهمی صاحب او ایوب صابر هم لیکلي دي. خو که موږ د آزاد نظم د وړومبي شاعر تذکره کوو چې په نوي شکل یې آزاد نظم لیکلی، نو هغه ارباب هدایت الله دی. نو بالکل د آزاد نظم په حق کې هم او دا هم نظر کې ساتل پکار دي چې بالکل ځینې خلک دا وایي چې د آزاد نظم شاعران عموما د ردیف قافیه او د بهر وزن او د غزلیز ټیکنیک نه فرار کوي، تیښته کوي. داسې شاعران شته؟ بالکل شته. خو ځینې داسې شاعران هم شته چې هغې آزاد نظم د دغه فرار او تیښتې په نتیجه کې نه لیکي، بلکې هغې ډېر د لوړې پایې آزاد نظمونه لیکي. نو اوس ټول انحصار ټوله اډانه په معیار ده، یعنی آزاد نظم که څوک د لوړ معیار ولیکلی شي او د هغه سره داسې خیال وي، داسې یو نوی فکر وي چې هغه د غزل په چوکاټ کې نه رابندیږي، او دغسې آزاد نظمونه لیکل پکار دي. خو د دې نه زیات آزاد نظم لیکونکي داسې دي چې هسې ګپ لګي، نه خو د بهر وزن او کافیې پابندي وي او نه هغې سره څه خیال داسې نوی ښکلی زړه راښکونکی وي، نه تخیل لوړ وي، خو بس آزاد نظم لیکلی لنډې وړې مصرې اوږدې او مختصرې جنګولي را جنګولي. نو دغه آزاد نظمونه نه دي لیکل پکار، بلکې د سره شاعري نه دي کول پکار. ها البته که تا سره داسې خیال وي چې هغه په غزل کې نشي رابندی دی، نو بالکل آزاد نظم یو ښه میډیم دی، یو ښه هیئت دی، یو ښه صنف دی، په هغې کې د فکر او خیال آزادي شته، بیانېدی شي، ابلاغ پکې کېدی شي. دا اصل کې په د شلمې صدۍ په نیمایی کې چې دا بحثونه را شروع شو، نو کوم چې د تکنیک شاعرانو هغې د آزاد نظم په حق کې ځکه نه و چې آزاد نظمونه د معیار لیکلې کېدل نه. حمزه بابا ټولو نه لوی مخالف و، او ایوب صابر به د هغې په دفاع کې خبرې کولې، د آزاد نظم په دفاع کې به خبرې کولې. دوی باقاعده لیکونه کړي دي د یو بل په جواب کې. نو د دواړو لیکونه په خپل ځای. زما ذاتي رایه دا ده چې هغه خیال او فکر چې هغه په بل صنف کې نشي ځای دی، نو د آزاد نظم لیکلو جواز پیدا کیږي. خو کنه صرف توکبندی کول وی، نو دغه آزاد شل نظمونو نه د غزل یو شعر ډیر اهمیت لري.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
کلاب مر گئے راشی، پریک دمڑا دمر خو سڑے راشی، پریک دمڑا دمر خو سڑے راشی، داسیم چکلاب مر گئے راشی، داسیم چکلاب مر گئے راشی، پریک دمڑا دمر خو سڑے راشی، مڑا دمر خو سڑے راشی، داسیم چکلا بمر گئے راشی، پسر لے راشی، پریک دمڑا دمر خو سڑے راشی، پریک دمڑا دمر خو سڑے راشی، داسیم چکلا
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
شاعر او نقاد روحان یوسفزی هم ارباب هدایت الله په پښتو کې د آزاد شعر لومړی شاعر وګڼلو او مشال ریډیو ته ویل
پس خو ډیر نمونه اغستې کیږي. مراد شنواری صاحب د خدای وبخي هغه به مالک لري، چاوی ایوب صابر صاحب لیکلی دی او څوک څه کم نه نو بل نوم بل نوم خو بهرحال په دې باندې چې زمونږ کم د پښتو اکاډمۍ سابقه ډایرکټر ډاکټر سلمہ شاهین صاحبې کم آی پی ایچ ڈی ده او د هغې کم تحقیق دی نو زما په خیال چې هغه ډیر مستند دی او هغې ډیره خواري کړې ده او هغې نه دا ثابته ده چې د پښتو ړومبی آزاد نظم چې کم دی هغه ارباب هدایت الله چې هغه په ریډیو سټیشن کې هم او په پولیس محکمه کې هم د اجمل سیف دي سره او د خلکو سره ډیر غټ تعلق هم او هغه آزاد نظم لیکل دي او هغه نظم چې کوم دی نو د ایڈورس کالج نه چې کوم د تجلا په نوم باندې یو میگزین به دغه کېدو خپرېدو په هغه کې هغه نظم چاپ هم دی د ستوري په نوم باندې ستوري ته مخاطب دی. دغه رنګ په کال 1950 کې پروفیسر زمونږ دغه چې کوم د پښتو اکاډمۍ هغه ډایرکټر پاتې شوی دی نواز طاهر صاحب هغه په
دا مشال ریڈیو دا
خو شاعر او لیکوال آفتاب گلبن د مشال ریڈیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې لومړی آزاد شعر په پښتون مجله کې چاپ شوی وو.
ما د آزاد نظم په حواله چې څومره لیسته کړې ده نو دې ته زمونږ لیکونکو د دوو اپروچو سره کتلی دي یا د دوو لارو سره کتلی. یو لار چې موږ سره کومه ده، هغه جینیاتي لار ده چې موږ ورته جینیالوجیکل اپروچ ویلی شو، او بل لار چې موږ سره کومه ده، هغه آثاریاتي لار ده، یعنی آرکیالوجیکل اپروچ. اوس په جینیالوجیکل اپروچ باندې چې موږ آزاد نظم ته ګورو، په پښتو کې ورته ګورو، نو موږ دا ویلی شو چې د آزاد نظم جینیاتي رشته چې کومه ده، هغه تر مغزن الاسلام پورې رسیدلې ده، لیکوالانو رسولې، بلکې د درویش دورانی سه پدې باندې یو پرمغز مقاله موجود ده، دغه په کتاب کې چاپته، چې د دې هغه کم تاریخي شالید ده یا تاریخي مخلید ده، نو د هغه موند موږ سره د مخزن الاسلام په صورت کې موجود ده. خو چې بیا کوم اثرياتي حواله ده یا اثرياتي اپروچ ده آزاد نظم ته، نو پاغي کې د ټولو نه زړه حواله چې موږ ته په لاس باندې راغلي ده، هغه د اوتمنزینو می شاعر ده چې کم په پښتون مجله کې کیسه خانه غمیزه نومی نظم کم ده په کال 1913 کې، دا موږ سره په تحریری بڼه یا په چاپ بڼه باندې موجود. اوس هر کله چې موږ سره دا نمونه موجود ده، دا مثال موجود ده، نو موږ دا نشو ویل چې دا آزاد نظم بانیانو کې لطیف وهمی صاحب ده یا مطلب، بلکې د لطیف وهمی صاحب نه علاوه هم په دې کې د آزاد نظم د بانیانو داوی کوونکي لیکوالان موږ سره موجود دي، یعنی ارباب هدایت الله شو، ارباب رشید احمد خان شو، او دغه شان سید رسول اساسیب شو. خو تر کوم پورې چې د 1913 حواله ده، نو که د دینه مخکې موږ سره بل حواله راځي، نو موږ به هغه د آزاد نظم بانی لیکوالانو کې وګڼو. خو تر دې وخته پورې موږ غنل شو دا چې د آزاد نظم موږ سره رومبنه شاعر شکم دی، نه د پرزی نوم باندې دی، او تمنځي نوم شاعر، او د پښتون مجله نه موږ دغه حواله راخلو چې کیسه خانه غمیزه نوم نظم کم دی. زه غنم دا چې د آزاد نظم چې کم لیکونکي دي، نو د هغه اگر چې پدې کې ټولو ونده شامل ده، خو بیا د تحریک په شکل دا چا لیکل دي، او تحریک باندې چا ور کړی ده، یا مروګچ کړی چا دی، یا پاغه کې د چا کوششونه شامل دي، نو هغه زه دغه سیره چې کم ده، نه د ایوب صابر صاحب او درب نواز صاحب په سر باندې تړم.
دا مشال رادیو ده.
خو شاعر او کرکتون کی سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې لومړی آزاد شیرونو خغه انګریزانو، یعنی مستشرکینو لیکلی دي چې د پښتنو خاورو ته راغلی وو او دلته پښتو زده کوله.
پښتنو خو نور سنفونه هم قبول کړي دي، خاص کر تاسو چې غزل ته فکر وکړي، دا خو زموږ خپل نه دی، زموږ خو دوه سیزونه په پښتو کې خپل دی، یو ټپه ده، یو چار بیت ده یا څلور بیت ده، نو دغه سیزونه زموږ خپل دی، او دغه سیزونه نور دنیا زمنګ نه خو نه دی اغستی، خو موږ د نور دنیا نه ډیر سیزونه خپل کړی دي. پاره کې دا یو آزاد نظم هم دی، نو آزاد نظم کم زمنګ چې دلته مستشرقینو غریبا چې پښتو زده کوله، نو هغه چې به د شاعرۍ کوشش کو چې شعر لیکي پښتو، خو چون کې د کمیشنډ افسرانو د پر لازمی و چې دلته افسری کوي، نو هغه به پښتو خامخز د کوي، او هغه پرچه به پاس کوله، دا دغه د پر بیا خلکو کتابونه مولیکل، لکه د کیسه خانه کې په وجود کې راغی بهترین کتاب، داسې څنګه نور ټیوټرانو هغه د پر مزامین ولیکل، نو هغه مستشرقینو چې بشیرونه لیکل یا کوشش به کو د پښتو لیکلو، نو هغه به دغه آزاد شعرونه لیکل. خو په هغه باندې تحقیق مونږ شو، هغه ته توجه مونږ شو، هغه اوس هم په زن د هغې په زړو ډایرو کې داسې نمونې شته چې دا یو تحقیق ته اړتیا لري. موږ خو د مستشرقینو نثرونه را جمع کړي دي یا د هغې هغه کوششونه چې هغې د پښتو نه ځینې سیزونه انګریزۍ ته اړولي وو هغه هم په ریکارډ باندې شته. نو په هغې کې زمونږ د مشرانو یا زمونږ د کلاسیک د دور شاعري هغې انګریزۍ ته اړولې وه. خو اوس آزاد نظم چې ضرورت محسوس شو نو په کومو کومو ملکونو کې چې پایه مخکې تللی ده مشین مخکې تللی ده یا ترقی مخ په وړاندې باندې تللی ده نو هغې سره وخت کم شوی دی او په دغه تناظر کې بیا شاعري مختصره شوې ده او د اسانۍ کوشش هم شوی دی. پښتنو سره به هم دغه ټوکه کېږي دی چې جدت طرف ته دي نو دی به ارومرو هغه اسناف خپلی چې د دینه مخکې کومو خلکو خپل کړي دي.
البته روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې په پښتو کې د آزاد شعر ریښه د اولسي ادب سره تړل سم نه ښکاري ځکه چې نوی آزاد شعر د انګلیسي ادب نه پښتو ته راغلی دی.
ما خپل هم چې کوم نن آزاد نظمونه لیکلي دي او په هغه د کلندر صاحب د خبرې په دغه وینا او د هغوی دغه تعریف په رڼا کې ما یو نظم لیکلم دی. زما په کتاب کې هم چاپ دی هغه نظم ما په اجمل خټک صاحب لیکلو کله چې اجمل صاحب په افغانستان کې وو چې د ننګیال خټک خوشحال بچیا یو پښتنه مونږ لتا نه کوو پام چې خاطر باندې دروند دي نشي ضرور ولا یو ګیله غونه ده. دا ځان نظم ما لیکلی و ډېر پخوا اجمل صاحب له افغانستان کې وو د جلا وطنه ژوند دې تیرولو. نو هغه د کلندر صاحب دغه دا و چې دا ښه خبره ده چې مونږ آزاد نظم بیا د مغرب چې کوم تعریف ته یا په هغه آهنګ کې او په هغه لی کې یا په هغه دغه کې وزن لیکو نو بیا هغې لپاره دا ښه خبره ده چې د هغې ړومبې مصره دی نه لس یا دغه سیلابي دی. پاتې شو دا خبره چې کن یاره خلک وایي چې دا هغه خلک لیکي چې کن یاره هغه د غزل یا د شعر دغه لیکلو دغه نه لري نو هغې په آزاد نظم. زما په خیال زه دې سره اتفاق نه لرم ځکه چې په نظم کې یو خیال چې کوم دی نو هغه باقاعده ډېر یو سوچ یو خیال داسې وي چې هغه د یو شعر یا دغه په دغه کې نه شي راتلی. نو هغه د آزاد نظم د هغې دپاره یا پابند نظم یا مورران نظم هغې دپاره بیا بهترین فارم دی.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
دوتر شکر وندی پکے کوم اس میں دوتر شکر وندی پکے کوم اول بکلا کل راغ لے اس دی زڑگے زمان صبر کرو مئینا گے زمان صبر کرو مئینا سمایو تویو میں خدای وو خدای خو مشتا خدای آواز پر خدا خدای خو مشتا خدای آواز پر خدا سمابت یادی گیارا چغلے غلے یار غگید پسڑکی میں نرے نرے ستار غگید پسڑکی میں نرے نرے ستار غگید وگو مچ غلے غلے یار غگید وگو مچ غلے غلے یار غگید قدم پ قدم دم تایا دو لمانا
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په پښتو ادب کې د آزاد شعر د مقام او ارزښت په اړه د ځانګړي اسلوب او د غزل شعر رزق فهیم مشال رادیو ته وویل.
له ډېره وخته مې دا خیال دی چې زه آزاد نظم ته یا نظم ته راسم، خو زه په خپله تجربه داسې درسره شریکوم چې ما ته خو نظم نسبتا تر غزل زیات ګران معلومېږي. زه خدا وایم چې په آزاد نظم کې، بلکې په نثري نظم کې، چې کوم ګنجایشونه او امکانات پراته دي، پښتو نظم ډېر کم تر هغه ځایه رسېدلی دی. ډېرو خلکو کوشش کړی دی او ډېر ښه کوشش یې کړی دی، څه خصوصا د کاروان صاحب د آزاد نظمونو یا د سپین نظمونو دغه سیولا لړۍ والا او بیا پروین ملال په هغه کې لیک کړی دی. او دلته د پولې دې خواته هم ډېرو شاعرانو په دې خپل تباه ازمایي کړې ده. خو زه دا وایم چې آزاد نظم په خپل ځای باندې یو زورور ژانر دی. دا جدا خبره ده چې هغه فکري میلان چې موږ ورته ویلی سو کنه، د ځینو خلکو زیات و غزل ته وي، د ځینو خلکو معره او مکفا نظم ته وي، او ځینې خلک نثري او آزاد نظمونو ته توجه کوي. زما په نزد خو ښه نظم لیکل، آزاد نظم، دا لوی ریاضت غواړي. یعنی دارنګه نظم چې هغه فاته شي، نو هغه لوی ریاضت او لوی فکري او هنري کمال غواړي.
پیر محمد کاروان د آزاد شعر لیکلو تجربه د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه.
کله چې ما په آزاد شعر په دې تخنیک باندې پوه شوم او په دې مو پوهېدلم چې دا فطرتن د دې شعر د غزړه د جوهر په پښتو کې شته، نو زما ورسره ډېره مینه پیدا شوه. هغه موضوعات چې مثلا په غزل لنډ تنگ وي یا نور مقافه نظمونه، آزاد شعرونه ډېر وسیع میدان لري، نو ما خپل آزاد شعر ته مخه کړه. زه دا نه وایم چې زما آزاد شعرونه به ښه شعرونه وي، زه دا وایم چې ما د خپل آزاد شعرونه تر ډیره د اتن په کمپوز کې دي. یعنی ما د اتن د پښتنو د اتن نه د پښتنو د اتن د ریتم نه دغه کمپوز یا دغه یا تقلید یې بولې هر څه بولې دا مې کړی دی. اتن کم گو تاسو وګورو، کله کله نرم شروع شي، بیا ورورو پسې سخت شي، ورورو ضربتی شي، ورورو پسې هیجانی شي، حتی غورځي پکې کیږي، حتی هغه د ټوپکو باډونه پکې کیږي. نو آزاد شعر ما د پاره د پښتو اتن چې ځای ځای مثال په نرم قدم په قدم روان وي، ځای ځای بیا ضربتی ریتم پکې راشي، ځای ځای ډیره لویه غړه پکې راشي، دغه سما د آزاد شعر سره دا مینه په دې وجه ډیره پیدا شوې ده او تر ډیره ډیر هم لیکم. او تاسو یو بل پښتنه دام کړی و چې ځینې کسان یا ځینې نقادان او کرکتون کې وایي چې په پښتو کې د آزاد شاعري ځکه کیږي، هغه شاعران کوي چې دوی سره د ضربتی موسیقۍ یا د ریتم یا د قافیو یا د ردیفونو کمای وي. نه، دا په کل کې خدا خبره داسې نه ده. او استثناء خو پیدا کیږي، ځینو خلکو ځینو شاعران به چې هغوی سره ریتم ضربتی موسیقیت قافیه او ردیف د دې کمای ورسره وي، دا به ورته اسانه ښکاري، خو بیا دا په دې کې ښه شاعري بیا نشي کېدی. اوس هم زه خپله ډېر آزاد شعرونه اوس هم لیکم او ډېره زیاته مینه ورسره لرم، خو کله کله بیا داسې وراشي چې ډېره موده غزل ته دومره مخه شي چې بیخي هغه آزاد شعر رانه په حاشیه کې پاتې شي.
دا مشال رادیو ده.
لیکوال او شاعر حسین گل مشال رادیو ته وویل چې د آزاد شعر مطلب دا هم نه دی چې د شاعرۍ د ټولو لوازماتونه دې آزاد وي.
آزاد نظم چې کم دی کنه، نو دا ټیک ته چې په نوم باندې خو آزاد وي، خو لکه دې کې هم ډېرې زیاتې پابندیانې پرتې دي کنه. په دغه نظم کې هم ډېرې زیاتې پابندیانې دي. هغې کې ګوره کته وګورې نو د ریدم او د موسیقیت یو پابندي په هغې کې خامخا ده کنه. هغه چې ته وې ستا د وینا لکه یو انداز هغې دپاره پکار دی، نو خامخا به د شاعر نه به د موسیقیت او دغه د موسیقۍ او درې دم یو دغه به هغه کې راغلی وي او عنصر به هغه کې شامل شوي وي. نو زه وایم چې آزاد نظم لکه مکمل آزاد بالکل نه وي، په هغې کې د یو مضبوط فکر، د یو ښایسته خیال، د ښو الفاظو، د ښو ترکیبونو او د دغه موسیقۍ او د ریدم د دغه سیزونو لکه د دې د وزن، زه وایم چې په ډېرو ځایونو کې د آزاد نظم وزن او هغه ریدم چې کوم دی نو هغه دغه سیزونه وته توان ورکوي او دغه وته چې دی نو یو ژوند ورکوي که نه، او دغه وته زما په خیال چې یو اخلاص ورکوي د ادیب او د شاعر او د تخلیقکار نو په آزاد نظمونو کې د دغه سیزونو شتون چې کوم دی نو دا بیا هغه آزاد نظم خووي، خو لکه د ډېرو پابندو سره او د ډېر زړه چودون سره او د ډېر یو فني مهارت سره په دغه سیزونه په نظم کې چې زی شوي وي نو هغه ډېر یو تکړه او یو ډېر زیات ښایسته نظم وي.
ادب پوه او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل مشال رډیو ته و چې د نورو صنفونو په شان آزاد شعر هم د ضرورت تر مخه لیکل کیږي.
د شعر د محتوا او صورت یا د صرف و مظروف ترمنځ اړیکه تر آزاد شعر مخکې هم موجوده وه او په ټولو ژبو کې تقریبا موجوده ده. د کلاسیک شاعرۍ پخوانی اصناف چې دي لکه قصیده، مثنوي او مخمس او یا نور هغه اصناف چې تر غزل یې ظرف لوی دی، دوی اکثرا د داسې موضوعاتو دپاره ویل کیږي چې هغه د غزل نه د غزل د روحیې سره برابر دي او نه د غزل په لنډه تنګه لمن کې ځایېږي. مثلا مولانا مثنوي تقریبا شپږ زره بیته دی کم و زیاد او ډېر ژور عرفاني او فلسفي مسایل پکې دي. یا همدار کم مثلا شاهنامه چې دی تر شپېتو زرو بیتونو پورې دی، خو هغه هغې چې دي موضوعات چې دي داسې دي چې په بل سیند کې په سختۍ ویل کېږي. همدار کم چې په قصیدې کې کوم موضوعات ویل کېږي یا د کومو شیانو دپاره دی هغه په غزل کې نه ویل کېږي. نو آزاد شعر هم زمون په زمانه کې یا په معاصر وخت کې دغه سیده لکه د کلاسیک شعر قصیده، مثنوی یا نور هغه اصناف چې ظرفي او څه لوی وي د محتوا دپاره. کله کله شاعر د دغسې یو لوی احساساتي یا دغسې د لوی تصویري موضوع سره یا محتوا سره مخامخ شي چې هغه په غزل کې امکان نه وي او هغه محتوا خپل د آزاد شعر شکل اخلي. زما په باور یا زما تجربه چې سره ته وایي احساس او عاطفه چې دی د شعر زړی دی او دا انواع لري که نه، یو ډول نه دی چې یوازې مثلا یو څوک دی بس وصال او هجران نه په ژوند کې شته، بل هیڅ عاطفه نه لري.
حسینه ګل ته مو چې د هغه یو پخوانی آزاد شعر مونږ پرې تورې جامې تور پړونی ور یاد کړو او د دې د شن نزول پښتنه مو ترې وکړه نو وی ویل
تا چې پکې کم نظم یاد کو کنه مونږ پورې تورې جامې تور پړونې. نو دا غه د پښتنو د توهماتو چې لکه پخوانو مشرانو به کمی خبرې کولې چې دا ورس خد او دا خنه د داس پیره او دا بختوره دا رنگ جامې خې دی دا خې نه دی کنه. نو دغه سی هغه توهمات چې ور سره تړلې وی کنه، نو چونکه ادیبان شاعران یا زمونږ هغه دغه ټولنې پیداوار دی په دغه ټولنې کې چې کم سیزونه په حرکت کی وی وغه ګرځي را ګرځي او دا غینه مونږه لکه ژوند خلو یا دا غینه مونږه خوند خلو یا دا غینه مونږه اثر خلو وغه زمو په ژوند کې شامل دي، نو بیا خامخا ادب دا غی اظهارم کړي دي کنه. نو مام لکه چونکی زه په خپل د ډیرو ناخو خو سره ناسمو سره د دغه توهماتو په حواله سره مخ شوم د تور رنگ حواله سره کنه او تر اوسه پوری ته باور وکا او ما غ تور رنگ چې کم دینو زما تور جامې ډیر زیات خوخي خو زیدا سي پزړ ورتوب نه
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
کسن شو پلار لار تناراضی دانتر سیار لار تناراضی دانتر سیار لار تناراضی شو بلا لار تنارازی گانت سیار لار تنارازی
خار لار تنا رازی دی جانان دا خار لار تنا رازی دانا تل سیار لار تنا رازی دانا تل سیار لار تنا رازی
لیکوال او شاعر طاهر امین تعجب د آزاد شعر د موضوعاتو پړه مشال رادیو ته ویل
نظام په براکی به وایم چې آزاد شعر مې هم لیکلی دی مات ګوډ دی غزل غوندې مات ګوډ مې آزاد شعر هم لیکلی دی او ډیر مې فیسبوک کې نه دی نشر کړی ځکه ډیر کم مې نشر کړی دی خو زیات مې نه دی نشر او دا ځکه چې د فیسبوکیانو حوصلې تنګې وي که نه دی اگدو اگدو لیکنو یا پو بھلائی سیلا پریڑو دل وستلو جگا نوی زما نظر دادا چی آزاد شعر یو نڑیوال سیم دا دی شاعرائی دی پارا دی ادب دی پارا او غزل چی دا دی محدود و جبو سیم دا او غزل کی چی دی اندرونی تجربی خیر دیر خیر ازی خپل روانی تجربی او شخصی پردی تجربی دیر خیر ازی پا آزاد شعر کی چی دی طولنیزی تجربی دیر خیر ازی او که دی شاعرائی دی شعر دی نوی تعریف لمخی ہوئی چی شعر اغا چا دی څومره چې دی عامیانه ژبینه پسیله اخلي بس دا شعر ده روزمره عامیانه ژبینه څومره چې پسیله ډیریږي دا دومره ښه شعر نو که آزاد شعر دی عامیانه روزمره ژبینه دی دینه څومره پسیله ورکوي هم ښه شعر ترې جوړیږي او که غزل ته پسیله ورکوي هم ښه شعر ترې جوړیږي زما نظر دا شی دا چې آزاد شعر دی شاعرۍ لپاره ډیر مهم ده ټولنیزې تجربې سیاسي تجربې سمبولونه په دې کې ډیر خرزي نو که څوک کولای شي غزل سره سره چې غزل ترې مجروح نشی لکه اکرم الله گران بابا ته جی حضرت حمزه بابا رحمه الله فرمایلی چې تا نظم ملک چې غزل دی مجروح نشی ترڅو چې دی شاعر نه از غزل مجروح کیږي نه نو آزاد شعر کې د خپل تجربه او خپل تب آزمایي دی او آزاد شعر د ټولنیزو تجربو دی پاره ډیر خاص هم دی ادب
د دې پښتنې په جواب کې آزاد شعر ته څنګه مخکړه پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته ویل
ما زیات تر غزلونه لیکلی دي خو د غزل سره سره ما پابند او آزاد او معارا نظمونه هم لیکلی دي ما زیات معارا نظمونه لیکلی او آزاد نظمونه مې هم لیکلی دي آزاد نظمونه خو موږ په دې زیات لیکلی دي هم خوخو چې د یو صابر شاګردانو نو هغه د ستر وقالت به قولو د آزاد نظم نو موږ به هغه په ترتبو کې موږ به زموږ د کوهار څومره ملګري وو رومان ساغر یا نو څوک الله دې وبخښي اوس ټول وفات دي نو غی هم نظمونه لیکلی دی او خن نظمونه لیکلی دی زه یو د بیلګې په توګه یو مختصر غونې نظم د سره شریکو ما آزاد نظم د خدای دیو کی چې تاسو او دا اوریدونکو خوښ شي د دې عنوان د چرته مینه به هم وکړو مینه ژوند دی کرکه مرګ دی زه چې چرته کې مشتایم هلته خلک رکی جن دی یو له بله کوي کرکه یو له بله لري تختی د بل مرګ ګڼي ژوندون خپل څوک یو بل زغملی نشي زه دعوه کوم د مینې ځان مین بولم تر ټولو خو ما تا نه کرکه کړي او تا ما نه کرکه کړي دلته زه یوازې نه یم
دلت هر سړی رنجور دی. خلق نوم د مینې اخلي، شاته پټه یې وي کرکه، لکه کرکه وي خپته وي په هر چا باندې ناسته. څوک چې غږ کوي بل چا ته، غږ یې ونخلي مری کې، ټول د ویرې نه یو غلي، لکه سا وي رانوتې. خدایه مونږ به را ژوندي شو چې د حق خبره وکړو، که نه ټول عمر به مړه یو، که نه ټول عمر به پړه یو. چېرته مینه به هم وکړو چې له کرکې کرکه وکړو.
شاعر او لیکوال ادریس پختونیار مشال رډیو ته وویل چې آزاد شعر د شاعرۍ له کتار ویستل ناانصافي ده.
شاعری د انسانی احساساتو او جذباتو د اظهار ډیر مؤثره او ښایسته ذریعه ده. خو کله کله شاعران داسې لوړ خیالات او تصورات راواخلي چې د هغې دپاره د ردیف او قافیې د قید نه راوتل ضروري وي او خپل ټول فوکس په مضمون کول وي، په ځای د دې چې ستا توجه په ردیف او قافیه وي او مضمون خپل حسن بیلي. دلته به زه سی وایم چې څنګه مونږ وایو چې ادب د ادب د پاره او که ادب د ژوند د پاره، نو داسې به وایو چې شاعري د شاعرۍ د پاره او که شاعري د ژوند د پاره. نو زه خو داسې وایم چې شاعري د ژوند د پاره. د آزاد نظم مطلب دا نه دی چې په دې کې به هیڅ نه وي، دا به د هر څه نه خالي وي. نه، آزاد نظم که تا د ردیف او قافیه د قید نه آزادوي، نو تا د لوړ فکر په زنځیر باندې تړي. که دا تا د ردیف او قافیه د قید نه آزادوي، نو تا د ریدم په قید باندې تړي. په آزاد نظم او نثري نظم کې به فرق کول وي. آزاد نظم صرف د ردیف او قافیه نه آزادي درکوي، خو نور ټول لوازمات چې یو شاعری یو صنف لري هغه به آزاد نظم خامخا لري.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
ډاکټر وزیر سادان د آزاد شعر او د پابند شعر د پلویانو په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
د بې شکه چې د آزاد نظم په حوالی سره دوه ډلې دي، یو پابند شاعری شاعری ګڼي او آزاد شاعری اډو په شاعری کې نشماري، او بل ډله دا ده چې هغه هم دا وایي چې آزاد نظم ډېر ګران هنر غواړي، ډېر ګران فن دی، هر سړی آزاد نظم لیکلی نشي. خو به هر حال زما په نزد د آزاد نظم لیکل واقعي چې هنر غواړي. د مضمون په لحاظ که موږ خبره کوو نو ډېر پیچیده او ګنجلک مضمون په آزاد نظم کې ډېر په ښکلي طریقه راځي. هغه چې د پابند نظم په حوالے سره مونږ هغه مضمون را بندون واقعي چې په ډېر کھڑاو زکوي چې د کافیه او د ردیف پابندې چې کوم دي هغه مضمون په شی طریقې سره نشي راولای. نو زما خپل خیال دی چې آزاد نظم داسې نه ده چې د نثر خبرې دي. آزاد نظم خپل یو آهنګ دی، په آهنګ پیژندلی شي. او زما خیال دی چې څوک د آزاد نظم په خوند پوه وي هغه ته خوند ډېر زیات اخلي، هغوی د پابند شاعرۍ نه هم زیات خوند ورکوي. نو داسې نه ده چې غنی د آزاد نظم حیثیت نشته. البته چونکه په هغه وخت کې نوې نوې راغلی او په شلمه صدۍ کې نو ډېرو شاعرانو مخالفت وکړ، وروسته چې کله آزاد شاعري عام شوه او مبلغین یې پیدا شول، نو بیا آزاد نظم باقاعده په شاعرۍ کې ګډ شو، بلها کتابونه چاپ شول، بلکې د آزاد نظم بل کتابونه هم چاپ شوي دي. په اخر کې به زه خپل یو ډېر ورکوټ نظم د مور په نوم دی، آزاد نظم دی، هغه به درته وړاندې کول غواړم چې مور زمونږ د خار په دیره کې یو د یو خبر نه ګرد په هر ماخام سو ماشومان وینم چې داده کې مور خوږې مور غریونیولې ذکر په زور زوره کوي. څوک د سلی نه بوسې اخلي، څوک د قبر کاڼي جخت په زده پاس را کاږي. په هر ماخام چشتمن چګې دروازې پورې کا، دا ماشومان یتیمان راشي د مزار تکینی د خپل وخ کو چراغان جوړ کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري. او هر ورځ نوري ویډیو غاني هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
راجک فهیم د مشال رادیو اوریدونکو د پاره خپل لندکای آزاد شعر وړاندې کړو.
او دا بخی پخوانی نظم دی که چې زکل کل دومره او ویریژم چې لا تخچه زخه قران را واخلم دوړی او خاوري زنه وسندم په لرزیدل زړې وګورم چې چرته توري الوتی نه.
آفتاب ګلبان مشال رادیو ته ویل چې دا ادعا هم ناسمه ده چې آزاد شعر د اردو په لار د انګلیسي نه پښتو ته راغلی دی.
زیاتر خلک اکثر دا وایي چې پښتو ته د آزاد نظم چې کم دی نو دا د اردو د لارې راغلی دی. خو که موږ وګورو نو اردو کې د 1913 نه ډیر پس آزاد نظم مخې ته راغلی دی او د پښتو کې د اردو نه مخکې راغلی دی. د دې بل دلیل هم ما سره شته دی او هغه دا دی چې د عبدالکریم مظلوم سیرې نومې چې کوم د ډرامو مجموعه ده دا په کال 1903 کې غالباً د هند نه چاپ شوې وړومبې ایډیشن د دې اوسوس دویم ایډیشن چې دی نه نوما صاحب په دویم ځل باندې دا مجموعه چاپ کړې. په دغه مجموعه کې ادبي جلسه نومې یوه ډرامه موجود ده او دغه ادبي جلسه نومې ډرامه چې کم دنه د دې بنیادی تیم آزاد نظم دی او سیټنګ چې کم دی د ډرامې هغه نه نوخار خوره ده او په نوخار کې بیا د عالم بالانه رحمان بابا راغلی دی او هغه پکې ملمه کړی دی او په دغه ادبي اجلاس کې بحث چې کم دی نه پر دغه باندې کیږي په آزاد نظم باندې کیږي. د دې نه مطلب دا شو چې د آزاد نظم شعور په پښتو کې د مخ کې نام په آزاد نظم باندې دا قسم نیوکه د وخت سره را روانې دي بلکې دا یوازې په پښتو کې نه په اردو کې نه بلکې په انګریزي کې هم شوی دي. تاسو ته ما د پښتو کې د آزاد نظم د مخالفینو په حواله باندې خبر وکړ چې د حمزه بابا ذکر ما وکړو چې هغوی په کن کې په دې باندې باقاعده مقالې لیکلي دي. هغوی یو خبره کړې وه چې د آزاد نظم چې کم دی نو دا د تنسانې پیداوار دی. د دې په جواب کې بیا ایوب صابر صاحب هم لیکنه مخې ته راغلې وه او هغوی باقاعده دا ثابت کړي دي چې نه آزاد نظم د تنسانې پیداوار نه دی. اوس د تنسانې دا خبره چې کمه ده نه دا یوازې حمزه بابا نه ده کړې بلکې په 1916 کې دا امریکایي شاعر چې کوم مکس ایسټمن دا مکس ایسټمن چې کومونه دوی دیتا آزاد نظم ته په هغه وخت کې لیزی ورس ویلی یعنی هم دغه خبره ده چې کومه حمزه بابا کړې و یعنی تنسانی یا لیزی ورس کنه دا یو خبره ده. نو دا خبرې مقصد مې دا دی چې آزاد نظم همیشه دغه شان د مختلفو نیوکو ښکار را روان دی خو آزاد نظم نه د تنسانې پیداوار دی او نه دا دومره آسان دی بلکې هر صنف چې هغه د صنفي دعوې سره مخې ته راځي نه هغه خپل شعریات لري او هغه شعریات چې کم دی نو د هغه شعریاتو په بنیاد باندې هغه د بل صنف نه مختلف کېدی شي او هغه چې کم دی نو یو خپل پیژنګلو جوړوي. اوس چې موږ د آزاد نظم شعریاتو ته ګورو نو د آزاد نظم شعریات هم موږ سره داسې دي چې په هغې کې موږ د دې دا نوم چې څنګه یا آزاد شعر یا آزاد نظم دی نو دغه شان بیا هغه عمره موږ ته آزاد نظم هم آزاد نه ښکاري چې څنګه د نوم نه آزاد دی. د آزاد نظم په حواله باندې به زه تاسو ته د یو ډېره بله زبردسته خبره وکړم چې په ټوله نړۍ کې چې څومره آزاد نظم لیکلی شوی دی خاص طور په انګریزي ادب کې په فرانسیسي ادب کې په اردو کې او بیا دغه شان پښتو کې نو دا د مختلفو په یو حواله باندې د مختلفو پابندو ښکار را روانم دی او په یو حواله باندې که وګورو نو د مختلفو آزادو گنجایش هم پکې شته. که زه په انګریزي کې خبره وکړم د انګریزي د آزاد نظم نو په هغې کې دا چې کم دی نو د یو ایرریګولر سټرس رایدم یا د میټریکل چې کم د دې پوزیشن دی یعنی د بحرونو هغه پکې جدا جدا دی یعنی مختلف البحر دی. هلته کې چې کم دی بحر پکې شته دا نه وایو چې په انګریزي کې د انګریزي د آزاد نظم بحر نه دی معلوم بحرونه پکې شته خو هغه بهرونه چې کم دي مختلف ساتل شوی. بیا چې اردو کې موږ کله د آزاد نظم مطالعه کوو نو هغوی د اردو آزاد نظم کې بیا داسې دي چې هغه بیا بهر پکې یو دی البته په مختلفو مصرو کې د هغې ارکان چې کم دی نو بدلیږي را بدلیږي د ارکانو کموالی یا زیاتوالی هغه په مختلفو شکلونو کې راځي خو بهر یې معلوم وي بهر یې یو وي. په پښتو کې چونکې د دې د صنفي شناخت مسله وه یا دا د سین
صوفی شناخ سره سم دغه شوی نه او مقبول شوی نه او یا غسته شوی نه نو پړونګړونګي سرونو کې چې دا کم لیکل شوی دي نو هغه کې زیات تر بیا داسې دي چې هغه داسې غنی شي جوړې د آزاد نظم چې کم دنو بس د میسرو کم او زیاتوالي ته وایي بس د آزاد نظم دي خو چې بیا کم خلکو مطلب دا دی د دې د سنپی شناخ هغه شعور چې کم دی هغوی سره یا احساس هغوی سره نه دی خبرو ته پام کړی اوس کومنګ د هاشم بابر صاحب نظمونه وګورو نو هغه باقاعده د انګریزي په دغه کې دی په پیټرن کې دی یعنی مختلف البحر ورته ویل شو دغه شان موږ سره په اوس چې کم د آزاد نظم مجموعه مخې ته راغلی یا د آزاد نظم چې شاعران دي نو په هغې کې امین الله داوزي صاحب چې آزاد نظمونه کم لیکلي دي نو دا هم د انګریزي په نظمونو په پیټرن کې دي بیا چې موږ سره په مشرقي شعریاتو باندې کم سینګار دي او کم لکه سمبال نظمونه دي نو هغه موږ د عبدالروف عارف د عبدالروف عارف نظمونه چې کم دي نو دا بیا مختلف البحر نه دي بلکې دا د دې بحر معلوم دي او هغې کې صرف ارکان چې کم دي نه لکه کم او زیات کیږي بلکې هغوی خو دومره پابندي ساتلې ده په دې نظمونو کې چې که مطلب دا دي ارکان جوب دي په یو مصره کې جوب ارکان دي نو په بله کې هم جوب راروان دي په بله کې هم جوب راروان دي که دغه شان تاک دي نو تر اخره پورې هغه ارکان هم چې کم دي په تاک کې ساتلې شوي دي.
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
دا وخت تر دوسره د آزاد شعر مخالفت هم کم شوې دی او اوس ډېر شاعران د غزلونو او پابند نظمونو سره آزاد شعرونه هم لیکي. ځینې داسې شاعران هم شته چې صرف د آزاد شعر مجموعې چاپ شوې دي. د مثال په توګه امین الله داوودزی چې تر 15 شعري ټولګې چاپ دي او ټول آزاد شعرونه دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
جانان کیزلی ماسکڑے دسڑ پسر میں خورے دلی ماسکڑے مس کڑے وے مس کڑے وے سچے جانان کدلے
ಮಾಸಕಳೇವೆ
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نڑیوالو خبرونو سرچینہ